دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د نیویارک د وی فدرالي محکمې قاضي پرون د شنبه په ورځ د بایدن ادارې ته د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 10 میلیارډ کنګل شو شتمنیو د سرنويش په اړه د پریکړې لپاره د روان میلادي کال د فروری 13 پورې وخت ورکړ. د افغانستان د مرکزی بانک دغه پیسې تیر کال په اگست کې د اشرف غنی د حکومت له زوال نه وروسته د امریکا د خزانه وزارت کنګل کړی. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ورحواله کولو غوښتنه کوي، خو په عین وخت کې د یو شمېر هغو امریکایانو د کورنۍ غړي هم پرې داوه کوي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د نیویارک په تجارتي مرکز او پینټاګن باندې د القاعده د وژونکو حملو په نتیجه کې وژل شوی وو. دا خلکو محکمې ته سمود مخ کې خواست کړو چې د بایدن اداره دغه پیسې دوی ته ورکړي. خود متحده ایالاتو پر حکومت باندې د ملګرو ملتونو د چین په شمول د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او نړیوالو خیریه مؤسساتو لخوا فشار زیات شوی دی چې دغه پیسو نه دي د محکمو په دعوه کې استفاده نه کوي، باید چې په افغانستان کې د موجوده اقتصادي بحران په اړه فکر وکړي ورنه استفاده وشي. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی او دا هم یو تازه ریپورت. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې د سخت اعتراض باوجود ختیځي اروپا ته د امریکایي عسکرو د لیږلو پریکړه کړې. بایدن د جمعې په ورځ ویلو چې ډیر ژر به په ختیځ اروپا کې د ناټو نظامی حضور پیاوړی شي. پینټاګن 13 اونۍ 8.5 زره امریکایي عسکرو ته د آمدباش حکم کړو. لبل خوا د ریټرز خبری اژانس د یو شمیر امریکایي مامورانو له قوله ریپورت ورکړی دی چې روسیې د یوکرین د زارت په غاړه د خپل عسکرو لپاره د وینې د خلطو په شمول ضروری طبي لوازم لیږلي دي. که څه هم چې د روسیې د دفاع وزارت په دې اړه په سمدستي ډول څه نه دي ویلي، د یوکرین د دفاع وزارت دا ریپورت ناسم وبلو او رد یې کړ. د یوکرین د دفاع د وزارت مرستیالې میرمن هینا مالیر د شنبه په ورځ د فیسبوک په پاڼه ولیکل چې د دې ډول ریپورټونو خپرول د سایکالوجیکي یا رواني جنگ یو برخه ده او مقصد یې په ټولنه کې د ګډوډۍ رامنځته کول دي. په عین وخت کې د الجزیرې تلویزیون شبکې د ریپورټ له مخې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د روسیې او یوکرین ترمنځ د منځګړیتوب اعلان کړی دی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې ده چې انقرې ته سفر وکړي. ترکیه له یوکرین او روسیې دواړو سره نږدې تجارتي او پوځي اړیکې لري. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د پاکستان د حکومت د ملي امنیت مشاور معید یوسف چې پرون د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی په شمول د لوړپوړو طالب چارواکو سره د ملاقاتونو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مهمو مسایلو په باب خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور د جمعې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د فول برایت د سکالرشپونو د تعلیمي بورسونو د پروګرام جاري ساتلو نیت نه لري. د دغه تعلیمي پروګرام لاندې او ګڼ شمېر افغانانو په متحده ایالاتو کې لوړ زده کړې حاصلې کړې. تیر کال په همدې منظور 144 تنه شاګردان پولیس کې نیولي. د ای بی سی نیوز تلویزیون شبکې ریپورت ورکړ چې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو په تعقیب د دې تعلیمي پروګرام راتلونکي به سرنوشت پاتې شو. د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر میرمن لیزا ټراس ویلي دي چې برېټانیا به د خوراک او روغتیا په برخه کې له افغانانو سره د هغه هیواد د بشري مرستو په لړ کې 90 میلیونه پاونډ نور مرسته هم وکړي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د افغان میرمنو د حقوقو د چارو مسؤل میرمن ریتا امیری پر طالب چارواکو باندې غږ کړی دی کوم رویه او تعامل چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي عین شان سلوک دی د هیواد دننه له افغان خبریالانو سره هم وکړي. ریتا امیری چې پخپله هم افغان الاصله ده پرون د شنبه په ورځ د سلواغه په نهمه د ټویټر په پاڼه ولیکل چې افغان ژورنالیستان باید بې له ویرې نه خپل مطبوعاتي فعالیتونه جاري وساتي. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې طالب چارواکو پروانه ونه کې د افغان ژورنالیستانو لخوا د مطبوعاتي کانفرنسونو او غونډو په جوړولو باندې محدودیتونه ولګول. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت وی نظامی محکمې د شنبه په ورځ د 1996 لمریز کال په پسرلی کې د هغه ناقرار افریقایي هیواد په یو مرکزی سیمه کې د ملګرو ملتونو د څلورو کارپوهانو د وژلو د محاکمې په لړ کې خپل فیصله صادر کړه. په وژل شوو متخصصینو کې امریکایي تبا مایکل شارپ او سویډنۍ کارپوها زیدا کټالان شامل وو. دا څلور تنه متخصصان هغه مهال ووژل شو چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غوښتنه د کانګو د کسای په مرکزی سیمه کې د تشدد په اړه تحقیقات سرته رسول او یو شمیر ډله ییز قبرونه څیړل. د ماهرانو مړي د 1996 لمریز کال په پسرلی کې وموندل شو. سړو تختونکو د میرمن زیدا کټالان سر هم غوڅ کړی و. په 1995 لمریز کال کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د کسای په مرکزی سیمه کې شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د کانګو پوځیانو یو عنعنوي قبایلي مشر ووژه. د پوځیانو په عملیاتو کې شاوخوا 3400 کسان ووژل شو. په سلګونو کورونه وسوځول شو او په لسګونو زره خلک مجبور شو چې له خپلو کورونو نه وتښتي. نظامی محکمې د 450 مجرمانو محاکمه پیل کړې وه. د لویدیځې افریقا د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ سازمان یا اکواس 13 اونۍ په بورکینا فاسو کې د نظامی کودتا په تعقیب په نوموړي سازمان کې د هغه هیواد غړیتوب وځنډو. د نړۍ 300 ساینس پوهانو په یو ګډ لیک کې چې د شنبه په ورځ د سلواغې په نهمه د برېټانیا د صدر اعظم په نوم لیکلی دی د هغو بډایو هیوادونو غندنه کړې ده چې نادارو او نسمنو هیوادونو ته د کوډ-19 واکسینو له ورکولو نه ډډه کوي. دغه ساینس پوهانو په وینا د اومیکران د ویروس په شمول د کوډ-19 د مختلفو انواعو د خپرېدو لپاره زمینه مساعده شوې او عامه روغتیا ته تاوان اوښتی. د رویټرز خبری اژانس د ډیلی ټیلیګراف رسپانې په حواله ریپورت ورکړ چې ساينس پوهانو په خپل لیک کې لیکلي دي ټول بډای هیوادونه باید د کوډ-19 واکسینو د جوړولو درملنې او ټیسټونو د انټلیکچوال پراپرټي یا د مالکیت الحق نه صرف نظر شي او له نړیوالو سره د ټول معلومات شریک کړي. دا لیک په داسې حال کې خپور شوی دی چې د امریکای د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د وروستۍ او ارقامو له مخې په نړۍ کې د کوډ-19 څخه د پاسه 300 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د جمعې په ورځ خبر ورکړی و چې د هیواد په 2 ولایتونو کې د اومیکران د ساري ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي خو هغه وزارت د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جمعې په ورځ د امریکای د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ ښار ته د جمهور رئیس جو بایدن له رسیدو نه 2 ساعته مخکې د دغه ښار یو غټ پل د تخنیکي عوارضو له امله راوغورځېدو. په داسې حال کې چې د تیلو په پمپونو کې د پټرولو بیه زخته زیاته لوړه شوې د الکترونیکي یا برېښنایي موټرو تقاضا ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې منظور د واشنگټن ډي سي په ښار کې وړم ورځ د الکترونیکي موټرو یو نندارتون لګول شوی. او ویل کېږي چې په 2020 میلادي کال کې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوډ-19 اوبایي ناروغۍ له خپرېدو نه علاوه په لسګونو زره خلک ټاکلي حد نه زیات د ډاکټري دواګانو د خوړلو او د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستاني پلاوی په اقتصادي مسلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ او مهاجرینو په مسله خبرې وشي. چارو زیر کان پوهان وایي چې د سفر اصلي هدف د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په اړه د پاکستان په اندېښنو د طالبانو سره خبرې دي. په مخړی د اکرام شینواری د رپورټ ته
د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار موید یوسف په مشه یو پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د یو لړ مسرو په سر د خبرو لپاره د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلې دي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وین بلال کریمی امریکا غاښنه رالي ته ویل چې ټاکل شوی دا پلاوی به د بارني چارو د سرپرست مولوی امیر خان متکی په ګډون د یو شمېر چارواکو سره د ورځې په اوږدو کې خبري وکړي.
محترم بارونو چارو وزیر سره کتلی او د یو شمېر نور مسولینو سره هم کتلی په پلان کې دي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت اقتصادي اړیکې د مالونو د تجارانو د اموالو د انتقال او د خلکو د تګ راتګ او همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو باندې به خبرې اتمې کیږي. دا همدا موضوعات چې د دواړو نورو ترمنځ به باندې بحثونه ترسره شي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي د خپل ټویټر په پاڼه د پاکستاني پلاوي سره د سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د کتنې په اړه ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له پاکستاني پلاوي غوښتنه کړې چې د ډیورند کرښې دواړو اړخونو ته د پرتو ولسونو ناروغانو او سوداګرو ته تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلي متکی ویلي چې د افغانستان له لارې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره پاکستاني سوداګرو ته سوداګرۍ لپاره لاره پرانیستې. همدغسې له پاکستان هم غواړي چې افغان سوداګرو ته دې په پاکستان کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ویلي چې په دې کتنه کې هوکړه وشوه چې د سوداګرۍ د لا ښې ودې په هدف دې د دواړو غاړو ګډه کمیټه جوړه شي تر څو د سوداګرۍ په برخه کې راتلونکي خنډونه حل او سوداګرۍ ته وده ورکړل شي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د سوب سفر یو لوی هدف د اقتصادي مسلو تر څنګ افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د فعالیتونو په سر د پاکستان د حکومت د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو سره خبرې کول دي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د شنبې د ورځې سفر د نظریاتو په اړه د بحث لپاره ښه فرصت ګڼي او وایي چې پاکستان ته د اهمیت وړ مسله د تحریک طالبان پاکستان مسله ده.
اما از نظر افغانستان بگوییم
خغلی پر هدی ویل خو د افغانستان له نظر کولی دل شی ویل شو چې د تاریخي طالبان پاکستان دره په خپل له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي او په افغانستان کې د دې مسلې حل د دغه هیواد په ګټه په دې حال کې دی چې دا مسله پرته د تاریخوالي پاتې ورسی. بيدان د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار باید داسې وړاندیزونه وړاندې کړي چې د تاریخي طالبان پاکستان مسله په سولې ډول پرته له دې چې د په افغانستان کې کوم تاریخوالي رامنځته شي او په دې اړه نور حل لارې سدي. د سیاسي چارو یو بل کارپو کازیم اباد حسن حکیر هم وایي چې دغه سفر په اجنډا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې روسي پوځي تحرکات او د تحریکي طالبان پاکستان د ډلې اړوند مسایل شامل دي.
د کتنو اجنډا د افغانانو سره د بشري مرستو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د مولدو برسیره ډیورن پر کرخه د اغزن تر د پاتې کار بشپړېده او د پاکستان چارواکو ادعا کوي چې ګویا په افغانستان کې د طالبانو د مراد د تاسیس او بریا نه وروسته پاکستاني طالبانو هم روحي اغېستي او د پاکستان په ضد باندې پوځي تحرکات ډېر کړي دي او دا تحرکات د افغانستان د تنظیمي او د افغانستان خوره د دې په ضد کارونه کوي. په قوي باور د اجنډا مهم ټکي همدا دي.
د سیاسي چارو بل کارپو امین صداقت وایي چې ټاکل شوی په دې خبرو کې به د اقتصادي او افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې د دریس په باب د خبرو سربېره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې او هم د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستان د لاسرسي د مسلو په هکله هم خبرې وشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف کابل ته د سفر وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي شورا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال دغه راز موید سوپ دغه کمیټې ته ویلي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. د طالبانو اسلامي امارت چارواکو په پرلهپسې ډول ویلي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په خلاف وکاروي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د تحریکي طالبان پاکستان مسله د پاکستان کورنۍ مسله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ناروی صدر اعظم وایي د طالبانو سره لیده کاته د رسمیت پیژندنې معنا نه لري خو خبرې اترې ګټورې دي چې پایلې به یې هم ښې وي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د میرمنو په مخ د ښوونځیو او دفترونو دروازې خلاصې کړي. عمومي منشي پرون د امنیت شورا په غونډه کې افغانستان ته د پیسو د لیک د سیستم د رامنځته کول غوښتنه هم وکړه. دغه اداره وایي په افغانستان کې یوازې سه کال 2.3 میلیارده ډالرو ته ضرورت دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش وایي چې افغانستان په یو نری تار پورې ځوړندې ملیونونه کسان له سخت لوږې سره مخامخ دي، تعلیمي او اجتماعي خدمات د سقوط په حال کې دي، او د نغدو پیسو کموالی د بیوزلو خلکو لاسنیوي محدود کړی دی. ښاغلی ګوټریش د افغانستان په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې وویل:
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه اصول او شرایط وزندوی چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زمونږ د ژوند ژغورنې عملیات هم محدودوي. اوس چې د سخت ضرورت وخت دی، باید د اصول ته سره کتنه وشي. ضرورت دی چې ادارو او ملي شریکانو ته حقوقي ډاډ ورکړو چې د بندیزونو د ماتولو له ویرې پرته د بشري چارو له کارکوونکو سره کار وکړي. موږ باید د نقدو پیسو په زیاتوالي سره د افغانستان اقتصاد په حرکت راولو. موږ باید اقتصاد ګړنګ ته له غورځېدو راوګرځوو. دا په دې معنی ده چې د کنګل شویو شتمنیو د پریښودو لارې چارې وموندل شي او د افغانستان له مرکزي بانک سره بیا تعامل پیل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې له افغانانو سره د مرستې غږ وکړ چې د همدې اونۍ په پای کې طالبانو په اوسلو کې له غربي ډیپلوماتانو او د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره ولیدل. د ناروې صدر اعظم وایي د طالبانو سره د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې نه دي شوې.
ناروې ته د طالبانو سفر د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. ما په واضح ډول ویلي دي، خو زه د افغانستان د مدني ټولنې د ملي استازیو او طالبانو څخه اورم چې دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د یک شنبې په ورځ هغوی 8 ساعته مخامخ خبرې وکړې او زه چې څومره خبر یم، خبرې ګټورې وې. مذاکرات نه دي شوي، موافقې نه دي شوي، خو یو ښه پایل و چې ښې پایلې درلودلی شي.
اغلی محبوبه سراج چې په اوسلو کې هم د طالبانو سره خبرې کړې وي، د امنیت د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې افغان میرمنې له خپل حقوقو نه تیریږي.
که څه هم داسې ښکاري چې نړۍ افغانستان او د افغانو میرمنو حقونو ته شا اړولې ده، موږ له خپلو حقونو نه تیریږو. موږ اوس هم هره ورځ مظاهرې کوو، د تهدیدونو، وسلو او تاوتریخوالي سربیره مظاهرې کوو. موږ د خپل حق او عدالت غوښتنه کوو، خو موږ د بریا دپاره ستاسو سیاسي او
مادي مرستو ته اړتیا لرو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د لپاره په 2022 کال کې افغانانو سره د مرستې لپاره انتقالي تعامل کاری چوکاټ پرانستای دی. د ملګرو ملتونو دغه کاری چوکاټ لپاره 8 میلیارډ ډالر په کار دی او دغه اداره وایي چې پلان لري په 2022 کال کې څه باندې 22 میلیون افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
The resourcing need for WFP is $2.6 billion.
WFP د 2022 کال لپاره 2.2 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. دا په میاشت کې 260 میلیونه کیږي، خو دا د ورځې هر کس ته یوازې 10 سنت رسیږي. موږ پیسو ته عاجل اړتیا لرو چې خلکو ته مرستې ژر ورسوو.
د دې سربیره ملګری ملتونه د افغانستان د روغتیا، تعلیم او نورو ټولنیزو سیستمونو د ساتلو لپاره 3.6 میلیارډ نور امریکایي ډالر هم غواړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي دفتر سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. ښاغلی فائق وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي په دغه کانفرنس به د افغانستان د ټولو خلکو استازي ګډون وکړي تر څو په یوې تګلارې کار وکړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته کړي. پام وکړئ دغه مرکې ته.
ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه چې کومه غونډه وکړه او تاسو هم پکې ګډون درلود، ستاسو نظر به ورو ده د غونډې په اړه؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د افغانستان په اړه وشوه یو توضیحاتي غونډه وه چې د امنیت شورا د قطعنامې پر اساس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي او موږ د افغانستان په اړه راپور پکې وړاندې کړ. په دې غونډه کې ما هم د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د میرمنو په شمول 28 میلیون کسانو چې لوږې سره مخامخ دي ما یې په استازیتوب خبرې وکړې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې اوس څه غواړي؟ هغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی او نن چې په امنیت شورا کې خبري ور باندې وشوي مشخصا څومره د قناعت وړ وي ستاسو لپاره.
د امنیت شورا غونډه په افغانستان کې پر بشري وضعیت متمرکزه و. ما د روان وضعیت عوامل بیان کړل چې څلوېښت کاله جګړه روانه ده او له کبله یې خلک مهاجر کیږي او وضعیت خراب دی. د لومړیتوب په توګه ما پر بشري مرستو ټینګار وکړ. ما د نړیوالو مرسته کوونکو ملګرو ملتونو د مرستو متحدو ایالاتو لخوا د ځینو جوازونو د تصویب څخه مننه وکړه. بله موضوع چې پر هغې ټینګار وشو افغانستان سره د انکشافي مرستو جاري ساتل و. بشري مرستې کیدای شي په لنډ وخت کې ګټورې وي خو انکشافي مرستې هم باید دوام پیدا کړي. دریمه مسله حقونه او بنیادی ازادي وای چې باید پر هغې مذاکره ونشي. کومې سرغړونې چې طالبان اوس په افغانستان کې کوي پر هغې خبرې وشوې. د امنیت شورا له غړو مې وغوښتل چې په بشري حقونو او ازادیو باندې باید معامله او مذاکره ونشي. څلورم د لاسته راوړنو په ساتلو مې ټینګار وکړ. کومې لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې موږ درلودې باید وساتل شي. او پنځمه مسله د امنیت شورا څخه موږ وغوښتل چې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي چې په هغې کې نیک او ښه شخصیتونه د مدني ټولنې غړي افغان متخصصین ملکي مامورین ګډون وکړي او پر یوې تګلارې کار وکړي تر څو یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او دا ټول شموله حکومت د اساسي قانون تعدیل او د افغانستان د خلکو لپاره د ټاکنو لار پرانیزي. بل مسله د غیر قانوني دارایګانو او پیسو ضبط او کنګل کول وشي. د تیر حکومت مامورینو بانکي حسابونو تتللی دي. دا پیسې باید ضبط شي او بیرته افغانستان خلکو ته انتقال شي. دا د نړیوال ټولنې د مرستو پیسې دي. نن چې د افغانستان خلک له وګړو سره مخامخ دي، پیسې چې هیفومل شوې دي او هغه کسان چې دا کار کړی دی باید مسؤل وګڼل شي.
تاسو طالبانو سره ورس په ارتباط
کیاس کنه؟ نه، موږ له طالبانو سره هیڅ اړیکه نه لرو.
نو تاسو چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په خلکو باندې، البته په افغانستان باندې حاکم دي، ولس باندې هغه حاکم دي، تاسو د چا په نمائندګۍ خې په د ملګرو ملتونو کې یاست یا خبرې کوئ؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نړیواله ټولنه مشخص شرطونه لري چې تر اوسه طالبانو هغه پوره کړی نه دي. لا تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د افغانستان د خلکو د استازیتوب په رسمیت پیژندل کیږي او موږ کولای شو په جلسو کې ګډون وکړو او د ملي ګټو پر اساس د هغوی غږ پورته کړو او په دې حساس وخت کې د مرستو لپاره نړیوال مرستې راټولې کړو.
تاسو وسام یعنی د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره یا حمایت لزان سره لرئ، درست؟
بله بالکل
صحیح. په خپل د ملګرو ملتونو کې نور هیوادونه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت په اړه څه وایي؟ ترڅنګ د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه نړیوال ټولنه په ملګرو ملتونو کې څه وایي؟
امروز پیغام های
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پیغامونه واضح دي. بشری مرستې باید د یو میکانیزم له مخې پرته له کوم خنډ څخه ورسول شي. له طالبانو وغوښتل شول چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دوی باید میرمنو او نجونو ته د کار او تعلیم حق باید ورکړي، بشری حقونو ته درناوی وکړي. د هغه څه و چې د امنیت شورا د ټولو غړو لخوا پرې تاکید وشو. بل مهمه مسأله د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول و چې د امنیت شورا غړي پرې توافق لري او یو ټول شمول حکومت جوړ شي چې په هغه کې میرمنې هم وي او میرمنې پکې خپل استازي وویني. پرې زیات ټینګار وشو او که طالبان غواړي چې واقعا د نړیوالې ټولنې غړي شي باید یو
واکسین د پروګرام مسولین وایي چې په هلمند ولایت کې تر هدف لاندې په یو درېمه برخې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین رسېدلی. دوی د کورنیو نه غواړي چې د فلج په وړاندې د خپلو ماشومانو د وقایې لپاره د 50 کلونو کم عمر ماشومان د واکسین نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. صدیق الله صدیقي په دې حقله باندې رپورټ را لېږلی.
د هلمند ولایت روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې ټول 200,000 ماشومان د ګزړ ضد واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو د پولیو پر ضد تر سره شوي کمپاین کې څه باندې 400,000 د هدف وړ ماشومانو ته واکسین رسیدلی دی. د هلمند د کتلوي مافیات مسول ډاکټر سویل احمد احمدي وایي چې نږدې 300,000 ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله له پولیو ضد کمپاین څخه پاتې شوي دي.
هلمند ولایت کې د پولیو کمپاین تر سره شو په 102 کلسترو کې. دې کمپاین
کې زموږ هدف ولکه وتابیا زره مشومان او چې موږ باید ورته رسیدګي وکړو. موږ وته نه دلو چې تلور لکه یو زره او 250 مشومان ته رسیدګي وکړو.
د زیاته کړه چې د بیلابیلو لارو څخه هڅې روان دي ترڅو د هدف وړ ټولو مشومان ته واکسین ورسیږي. خو له کورونه هم غواړي چې د ګزړ پر ضد د واکسین لپاره د خپل مشومان نږدې کلینیک ته یوسي.
پاتې ماشومان د پاره بیا هم هڅه ده چې ټول ماشومان ته ځان ورسو او هغه کور په کور کمپاین لاله یا هم مسجد مسجد کمپاین لاله ټولنه باید په دې باندې کوشش وکړي چې خلک چې ماشومان یې پاتې سوي د واکسین څخه مربوطه نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي او هغه ټول واکسینونه چې په کلینیک کې تطبیق کیږي خپل ماشوم ته تطبیق کړي.
د هلمند اوسیدونکو وایي د واکسین د تطبیق په پروګرام کې باید داسې کسان وګمارل شي چې د ټولنې د پوهاوي په برخه کې وړتیا ولري. د هلمند یو تن اوسیدونکو کې رحیم الله په دې اکل امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل
د پولیو واکسین په پروګرام کې به د هدا کل داسې مشترک کسان په دندو ګمارل سي چې هغه کسان د ټولنې په ژبه په کسان وي چې خلک او کورونی باید د پولیو واکسین په ارزښت باندې پوهوي. 10 کسان باید پکښې وګمارل سي.
سره له دې چې اکثره کورنۍ تر هر ماشوم پورې د واکسین د رسولو غوښتنه لري خو تیرونې په هلمند او د جنوب په یو شمیر نور ولایتونو کې د ګزړ پر ضد د واکسین کمپاین مسجد په مسجد تر سره شو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د روسي ستر محکمې د دسمبر د میاشتې په 18مه نیټه د میموریال انټرنیشنل سوسایټي د بندولو امر وکړ. د ماسکاو د ښار محکمې یو ورځ وروسته پریکړه وکړه چې دغه ډلې د بشري حقوقو میموریال مرکز وتړي. د روسي چارواکو په دغه پریکړو سره کوشش کوي چې د هیواد د ټولو نه د زوړ بشري حقوقو د سازمان اعتګار خپه کړي. د میموریال د تړلو لپاره معنا لرونکي دلیل دا و چې ګمان کېږي د خارجي ایجنټ لپاره قانون نه سرغړونه کړې وي. د خارجي ایجنټ په نه منلو سره د خپل ټولو ټولنیزو رسنیو پوستونه نه کړی. نو دغه قانون لزینو غیر دولتي موسسونه چې په روسیه کې کار کوي د خپل بودیجې یو برخه له خارجي ایجنټانو نه لاسته راوړي او غواړي چې نومونه ولیکي او خپل ځانونه د خارجي ایجنټانو په حیث اعلان کړي. دا په پراخه توګه بشري حقوقو او اساسي ازادیو ته د تاوان رسولو په حیث لیدل کېږي. دا داسې یو ډنډا او کوتک دی چې د روسي چارواکو لخوا به د غیر دولتي موسسو او د معلوماتو د خپرولو په خلاف نه کار اخلي چې خپل فعالیتونه ودروي. د میموریال بنسټ په 1999 کال کې خودل شوی. د مرکزی مشرتابه سره دغه سازمان به د میموریال په ځای په ډیره صحیح توګه د تحریک په حیث شرح شي. دا په روسیه او یولسو نورو هیوادونو کې د څه باندې 500 سازمانونو مجموعه ده. میموریال انټرنیشنل څنګ په پخواني شوروي اتحاد کې تاریخي جنایتونه او بشري حقوقونه دستجمعي سرغړونې مستند کړي دي. د بشري حقوقو میموریال مرکز د بشري حقوقو په معاصر ژغورنې باندې تمرکز کوي چې په دې کې د جنجال زونونه او د پخواني شوروي اتحاد نه وروسته د روسیه شاوخوا شامل ده. امریکا، استرالیا، کاناډا، اروپایي اتحاد او برتانیا په ګډه اعلامیه کې ویلې موږ د روسیې په دوو پریکړو خواشینی شوو چې انټرنیشنل میموریال او د بشري حقوقو میموریال مرکز په زور وتړل. میموریال د څه باندې 3 لسیزو لپاره د تاریخي جنایتونو په مستند کولو کې نادر رول سرته رسولی ده. په هیواد کې د سیاسي ځپلو د لسګونو میلیونو د قربانیانو یاد د نوي نسل لپاره لاسته راوړی ده. د روسي د چارواکو لخوا ادا کېږي چې د بشري حقوقو د میموریال مرکز اصولي او سولهییز کار افراطیت او تروریزم توجه کول نشی منل کېدل. د میموریل کار هیڅ کله نور ضرور نه دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ولیکل شو وینا کې د روسیې د سترې محکمې پریکړه وغندله چې میموریل دی وتړل شي. د ویلې د درو لسیزو لپاره انټرنیشنل میموریل څېړونکو نه ستړي کېدونکي کار وکړ چې د پخواني شوروي اتحاد د ځپلو د میلیونو قربانیانو نمونه او کیسې لاسته راوړي او تاریخي عدالت پیاوړی کوي.